السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شوې ده. د اتوار ورځ د 2012 کال د جون 3 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په بلوچستان کې د اف سی مشروای په دغه صوبه کې د نورو هیوادونو استخباراتي ادارې فعال دي چې د بلوچستان امن خرابول غواړي. په جنوبي وزیرستان کې یو امریکایي ډرون برید څلور مشکوک ترهګر وجلي. دا او په نورو موضوعاتو به رپورټونه واوري، خو اول زموږ د همکاري انیسا اجمل نه د رواني غړې تازه خبرونه اورو.
دا خبرونو سره ټکی د پاکستان په بلوچستان کې د امنیتی ځواک اف سی مشر عبید الله ویلي چې د شلو هیوادونو استخباراتي ادارې د حالاتو په خرابولو کې لاس لري. پاکستانی چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکې په برید کې 8 وسلوال وژل شوي دي. او د افغانستان د ننګرهار د غنی خیل ولسوالۍ د جنايي پولیسو مشر میر اختر نن نامعلومه وسلوالو وژل دي. اوستا خبرونو تفصیل. د پاکستان په بلوچستان کې د امنیتی ځواک اف سی مشر میجر عبدالله خان خټک ویلي چې د شلو هیوادونو استخباراتي ادارې د حالاتو په خرابولو کې لاس لري، خو دغه شلو هیوادونو نمونه یې په ډاګه نه کړل. عبیدالله خان خټک یو خبری غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې د بلوس بلتون غوښتونکو دیرش کیمپا کار کوي.
دغه کمپنه په افغانستان کې هم فعالیتونه لري او په صوبه کې دننه هم، او دا په بهرنۍ مرستو چلیږي، کوم چې د دغې صوبې د کمزورولو یوه هڅه ده. په افغانستان کې د بهرني قوتونو او هیوادونو په موجودیت کې دغه کمپنه چلیږي، او هغوی د دغو پر فعالیتونو سترګې پټې کړې دي.
خو بل خوا د افغانستان حکومت د عبیدالله خان د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکې په برید کې 8 وسلوال وژل شوي دي. د مشال ریډیو د خبريال لوینا سره سم نن سهار د امریکا بې پایلټ الوتکې ځایي وسلوال کمانډان ملنګ پکوډ سلور میزایل او داغلي چې پکې د 8 وسلوالو د وژل کېدو اطلاعات دي، خو ځینې سرچینې د مړو شمېره زیاته ښیي. د پاکستان یو عدالت هغه څلور کسان خوشی کړی دي چې پرې په امریکا کې د برید کولو په چل کې د ککړتیا تور وو. د دې برید چل په 2010 کال کې جوړ کړی شوی و چې بریالی نه شو. د خوشی کړی شوو نمونه حنبل اختر، شیب مول، شاهد حسین او فیصل عباسی دي. پر دې د 2010 کال د مئی په میاشت کې د امریکا په ټایم څلور لاره کې د برید کولو لپاره د فیصل شهزاد د مرستې تر تور وروستو مقدمه شوې وه. د تورنو شوو وکیل وویل سارنوال د دوی پر ضد د پخو او کایلونکو ثبوتونو په راوړلو کې پاتې راغلي وو. فیصل شهزاد په امریکا کې د ټول عمر په قید محکوم دی او په زندان کې دی. په ایران کې د سلور اعدام شوو افغانانو مړی پرون په نیمروز ولایت کې افغانستان ته وسپارل شو. ایران په وروستیو کې یو ځل بیا د افغانانو اعدامونه پیل کړي دي. په نیمروز ولایت کې چارواکي وایي چې دا سلور افغانان یې چې د تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي دي خپلوانو ته تسلیم کړه. د نیمروز د ولایتي شورا مرستیال محمد نادر بلوس وایي د اعدام شوو کسانو د وژنې له امله نه دي خبر.
څلور تن افغانان چې په ایران کې دم شوي جنازې د شنبې ورځې ناوخته د نیمروز ولایت ته رسیدلي. دغه کسان د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دغه کسان د ایران لخوا په څه جرم اعدام شوي دي.
ویل کېږي چې تېره اونۍ 19 تنه افغانان د ایران په زاهدان ښار کې په دار زړل شوي وو، خو له دغو څلورو تنو نه علاوه تر اوسه پورې د نورو مړي افغانستان ته نه دي سپارل شوي. تېره اونۍ د افغانستان مشرانو جرګې په ایران کې د افغان بندیانو د وژنې د لړۍ پر بیا پیلېدو ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. ویل کېږي چې ایران تر هغې وروسته چې افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړو د افغانانو پانسي کول بیا پیل کړي دي. د افغانستان د ننګرهار د غنی خیل ولسوالۍ د جنايي پولیسو مشر میر اختر نن نامعلومه وسلوالو وژل دي. له سیمې د مشال لیډیو خبريال وایي پیښه سحر د کابل په وخت 8 بجې د ګولای په سیمه کې شوې ده. د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالزید پیښه پخلی کړی دی. د غنی خیلو جنايي پولیسو مشر میر اختر لکوره ولسوالۍ ته روان وو چې وسلوالو پی ډسې وکړې او وی واجو. تر اوسه د دې پیښې پړا چا په غاړه نه ده اخیستې. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي په مصر کې د ترسره شوو آزادو انتخاباتو نتیجې دې باید د منلو وړ وي. هیلری کلینټن چې پرون یې په ناروې کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، په عمر کې د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د محکوم کېدو او د دې هیواد د انتخاباتو د پروسې په اړه وویل:
I'm not going to comment on a sentence imposed.
زنا وړم د بند حکم پړه چې عدالت صادر کړ او یا پدې اړه چې شواهد موجود وو او کسنګه سو وایم دا د مصر په خلکو، د مصر په عدالتي نظام او د مصر په حکومت پورې تړاو لري. خو له دې موکې څخه په ګټه غواړم چې د مصر د انتخاباتو د پروسې چې په آزاده، عادلانه او قانوني توګه ترسره شو، نتیجې باید د منلو وړ او داسې وي چې د مصر د خلکو غوښتنې منعکس
کړي.
بلخوا د شام د سرکاري ټلویزیون تر مخه ولسمشر بشار الاسد بانن یعنی د اتوار پر ورځ د هیواد پارلیمان ته وینا کوي. بشار الاسد با د تقریر په داسې وخت کې کوي چې تیرونه په شام کې پټول وجنو کې د سلو سیات کسان وجلی شوی وو چې پکې زیاتره ماشومان وو. اور اس ته خبر ده د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلی دی کچری میامبر ډیموکراټک اصلاحات جاری وساتي نو واشنگتن با د هواد سره لپوزی اړیکی جاری ساتل لپاره تیار وي. لکه مروزی چې میامبر سیاسي بدلونونه عملی کړي او ډیموکراسي پلو مشر سان سوچی لبنده خوشی کړي شوی، په حکومت باندې نړیوال بندیزونه کم شوی دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیس اجمل اوریدل. تاسو استاد خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري، په بلوچستان کې د اف سي مشروای په دغه صوبه کې د شلو هیوادونو استخباراتي ادارې فعال دي. اخوا سیاسي مشانوای حکومت د دغه صوبه مسلې هوارول نه غواړي.
بیا دغه سمستانونه لګي باید کې هیڅ څوک دغه واړي کې د بلوچستان مسله حل
نشي. په جنوبي وزیرستان کې امریکایي ډرون برید یو شمیر مشکوک ترهګر وجلې دي. قبایل وای حکومت په اف سي ار کې بدلون خو اعلان کړي خو عمل پرې نه کیږي.
میژو کام وړکی د میژو بیمورونو په جلینا کې پروت دی. پښتنه تا میژو شیرتلای زکه میژ په ځون پر ډاریږي.
او د خیبر پښتونخوا د دیر اوسیدونکو وای د بجلی د ناروا لوډ شډینګ نه تنګ راغلی.
بیګاجی بجلی چې کوم ده نو ټوله شپه بجلی نه و، تقریبا ما خام تللی ده او سار چې ده نو بجلی راغلی ده.
د مشال ترڅنګ یې واوري. رازو دروان خبرونه لومړي رپورت ته. په بلوچستان صوبه کې د امنیتي ځواک اف سي امشر میجر جنرال عبید الله خان خټک یې خبري غونډه ته ویلي. په بلوچستان کې د شلو هیوادونو استخباراتي ادارې کار کوي او په افغانستان کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو دیرش کمپونه موجود دي، خو هلته موجود نړیوال ځواکونه هیڅ نه ورته وایي او دغه د پاکستان خلاف کارونه کې بوخت دي. د آی جی اف سي دغه خبرو په اړه تر دې دمه نه د افغانستان لخوا او نه د بلوچ بیلتون غوښتن کو ډلو لخوا سه بیان مخې ته راغلي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال خبريال نیاز مساخل راکوي.
د امنیتی ځواک اف سی مصر یا آی جی میجر جنرال عبید الله خان خټک د خبری غونډې پر مهال وویل په بلوچستان کې د شل هیوادونو استخباراتي ادارې کار کوي. د البته د هیوادونو نمونه نکړل پګوته. د مخته وویل په بلوچستان کې دننه د بلوچ بیلتون غوښتونکو یو سل یوست او په افغانستان کې درس کمپونه موجودیت لري، کوم چې د په وینا د پاکستان او بلوچستان په خلاف کار کوي. د زیاته کړه دغه کمپنه په افغانستان کې هم فعالیتونه لري او په صوبه کې دننه هم او دا په بهرنۍ مرستو چلیږي، کوم چې د دغه صوبې د کمزورولو یو هڅه ده. په افغانستان کې د بهرنۍ قوتونو او هیوادونو په موجودیت کې دغه کمپنه چلیږي او هغوی د دغه پر فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. د اف سی بلوچستان مصر میجر جنرال عبید الله خان خټک زیاته کړه اف سی د ملک او صوبې د امنیت او خپلواکۍ ساتلو لپاره لتیری سمودې راهیسی هڅه کوي، خو دغه په وینا اوس د اف سی د بدنامولو کوششونه روان دي. فرنټیر کور بلوچستان لتیری سومیاستو راهیسی د خلکو تر نیوکو لاندې دی. د دغه مقصد یوازې دا دی چې د ترګرو ضد چې اف سی کوم عملیات کوي د هغه انکار وسي او هغه پر شا یوړل سي او په دې صوبې کې چې داخلي او خارجي سازشونه روان دي هغه کامیابۍ ته یوړل سي. آی جی اف سی مخته وویل تر څو چې دوی ژوندې دي هیڅوک به د پاکستان ضد فعالیتونو ته نه پرېږدي. دوی یعنی بلوس بلتون غشتون کې پډا گوای چې بلوچستان به د پاکستان برخه نه پاتېږي او دا به آزادې شي. لیکن په دې خبره کې هم باید چې سشک نسی پیدا چې تر څو د دغه ملک او صوبې ادارې جوړې دي هیڅوک به هم په خپلو دغو ارادو کې د کامیابۍ لور ته نه پرېږدي. هلته بلوس ملت پال ګوند بلوچستان نیشنل پارټی مینګل یو صوبائی مشر آغا حسن بلوس د آی جی ایف سی سرګندونو په ځواب کې وویل تر دې دمه د افغانستان حکومت یا هلته میشت بهرني ځواکونو له اړخه د آی جی ایف سی د تورونو په ځواب کې صدریز مخې ته نه دی راغلی او نه بیا بهر میشت بلوس بلتون غشتونکو مسرانو په دې اړه تر اوسه سویلې. د آی جی ایف سی تازه وینا په داسې حال کې مخې ته راځي چې له تېرې سمودې راهیسې د پاکستان په سپریم کورټ کې د ایف سی ضد د خلکو له درکه کولو او وژلو تورونه لګول سوي، خو دغه ځواک په عدالت کې دننه هم او بهر د دا قسمه تورونو له منلو په بیا بیا انکار کړی. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
او د بلوچستان په اړه راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د پاکستان د انګریزي ژبې په اونیزې مجلې فرایډي ټایمز کې د لیکوال او څېړونکي نجم سیټي په یوې مقاله کې د پاکستان هغه پالیسي څېړل شوې ده چې د هیواد د بلوچستان صوبې د خراب امنیتي او سیاسي وضع په اړه خپله کړې ده. په مقاله کې راغلي د بلتون پالو بلوسانو د هلو ځلو له کبله پر حکومت او پوځ فشار زیات شوی دی. د مقالې مهمې برخې زموږ د همکار شاهین بنیری ناورو.
نجم سیټی لیکي په بلوچستان کې د مخ په خرابیدونکي امنیتي صورتحال او د بلتون خوخو د هلو ځلو سره په پوځ او حکومت فشار ډېر شوی دی. وزیر اعظم ګیلانی په بلوچستان کې د انتظامی، قانوني او سیاسي معاملو د هواري او په دغه سیمه کې د پرمختیا لپاره یو کمیټې ته کار حواله کړی دی او د پوځ سر لخکر اشفاق پرویز کیانی ویلي سیاسي ستونزې د فوجي لارې نشي هواری دی. خبریال لیکي مونږ په دغه اړه ډېر هیله مند نه یو ځکه چې د دین وړاندې هم ولسمشر زرداری د بلوچستان د ستونزې د هوارولو هوډ څرګند کړی وو او د بلوچستان د پرمختیا لپاره د یو پیکیج اعلان هم کړی وو، خو کله چې حکومت د ججانو، جرنیلانو او ترهګرو سره په لانجه کې ښکیل شو نو د بلوچستان نه نظر بل لور ته لاړ. نجم سیټي وړاندې لیکي د بېقرارۍ نور هم یو شمېر علتونه شته. د وزیر اعظم په مشرۍ کې په شوې غونډه کې د فوز د مشر په ګډون د آی اس آی مشر او د بلوچستان وزیر اعلی او گورنر شرکت وکړو، ولې د فوز د استخباراتو د ادارې ایم آی او د ایف سی یا ملیشی انسپکټر جنرال پکې برخه وانه غسته. او مهمه خبره دا ده چې دغه دواړه امنیتي ادارې په بلوچستان کې د یاغیانو پر ضد پالیسي جوړوي او بیا یې عملي کوي. دغه پالیسی د ستونزې د هواري پر ځای دا نور هم پیچلي کوي. دویم دا چې پوځي استخباراتي ادارو دغلته لخکر جوړی کړی دي چې په جنوبي او ساحلي سیمو کې د یاغیانو او ملت پالو د پیژندلو او د هغوی پر ضد د جګړې لپاره کارول شي. خبریال زیاتوي د بلوچستان په اړه د فوج یو ډېره عامیانه نظر دی او هغه دا چې هندوستان او افغانستان بلتون غوښتونکي بیلاره کوي او مرسته ورسره کوي او د دې هواري یو لار ده چې د دوی د چقولو لپاره د قانون او بشري حقوقو د غوښتنو اړو خیالونه ساتل شي، خو دا ستراتیژي کار نه کوي. پاکستانیان د ناتو پر ضد د افغان طالبانو مرسته کوي او په بدل کې افغانستان او هندوستان بلوچ یاغیان راپاري. دوی دا ځکه کوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې په کشمیر کې د هندوستان پر ضد تر دوو لسیزو جهاد لوده ورکړي او د کال نور لسوا شپږ نوی رهسی په افغانستان کې طالبان پیوړی کړی دي. نجم سیټی لیکي په بلوچستان کې روان صورتحال د دغه هر څه جواب دی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده. په قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې د بې پیلټه الوتکو په برید کې د مهمو قمندانانو په ګډون څلور وسلوال وژل شوي دي او لس نور مشکوک وسلوال یې ژوبل کړي دي. برید له واڼه لس کیلومتره لرې د شولام نندران په سیمه کې ترسره شوی دی. چارواکي وایي حمله هغه مهال شوی ده چې د تېرې ورځې په حمله کې د وژل شوي وسلوال قمندان له ورور کره نور وسلوال ناست وو. پاکستاني مطبوعات په امریکایي ډرون برید کې د وژل شو شمیره د سلورو زیاته خای. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پسولی وزیرستان کې په څلورویشت گھنٹو کې بے آوازه امریکایي جازونو یو بل برید وکړل چې په نتیجه کې یې د ځایي طالبانو ځنې مهم کمانډرانو په شمول څلور کسان مړه او لس نور پر ارژلي شول، خو ځنې نور ذرایع د مرګ ژوبلې دا شمېر زیات وښایي. په وڼه کې د دوو خفیه ادارو چارواکیو او ځایي قبایلیانو چې کومو خپل نومونه جوتول خوښ نه کړل، د مشال ریډیو پر هفته د پېښې پخلی وکړلې او دا زیاته کړه چې دا برید نن گاهی جمال په وقام اته بجې د وڼستر پنډغولي نه د لویدیځ په لورې د لس کیلومتره په فاصلې د شلام نندرون په سیمه کښې وشه، چرته چې بې آوازه امریکایي جازونو د ځایي طالبانو یو کمانډر ملنګ په کور او ورسره په نږدې یو ګاډي هغه وخت څلور توغندي وداغل چې کله د ملنګ په کور شې د هغه ورور امان الله چې کوم د هفتې په ورځ د وڼه ډوګ په کلي کښې سره د یو بل ملګري بے آوازه امریکایی جازونو په برید کښې وژلی شوی و د پاره فتح خانی کېدله. دا ذرایع دا هم زیاتوي چې په لس پر ارژلي کسونو کښې دوه مهم طالبان کمانډرون ملنګ او ګلم خان هم شامل دي. د اطلاعاتو په مطابق پر ارژلي ټول کسان د مرام پټۍ په غرض د وڼه پرایویټ هسپتالونو ته لېږدولي شوي دي. په بل پلو د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي په مطابق د انتظامیه په هره ورځني خفیه رپورټ کښې د وژلیو کسان شمېر لس وښولی شوی دی چې پکښې د ملنګ او ګلم خان د مرګ دوا هم لیک ده. دا دې هم یادوي چې د هفتې په ورځ هم د وڼه ډو په کلي کښې بې آوازه امریکایي جازونو گاهی زمال شل منټه کم نهه بجې برید کړی و چې د یو مهم کمانډر امان الله په شمول دوه طالبان پکښې وژلي شوي وو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
مشال ریډیو ته غوږی. د نیمې قبایلي سیمې اف آر بنو ولسوای په اف سی آر قانون کې تر بدلون وروسته هم انتظامی چارواکي دا قانون هم هغسې کاروي لکه پخوا چې سنگ استعمالولو. د سیمې اوسیدونکي دا هم وایي انتظامیه اوس هم خلق ته اجتماعي ذمهواری د قانون لاندې نیسي او زیاتوي تر شپېتو کلونو دا قانون زغملی دی، نور یې نشي برداشتولی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د شمالی وزیرستان ایجنسی او نیم قبایلی سیمو افار بنو خلق وایي چې د انګریز د ورنارا په دې خوا تر اوسه پورې د عامو قبایلو حقونه د اف سی آر قانون لاندې د پښو لاندې کیږي او محسوس خلق دي چې د دې قانون نه ګټې پورته کوي. دوی وایي چې د کله نه چې دولت په اف سی آر قانون کې د بدلون اعلان کړی دی نو عام خلک ډیر خوشحاله دي. خو د دوی په وینا اوس هم د شمالی وزیرستان ایجنسی او نیم قبایلی سیمو کې پولیټیکل انتظامیه د اف سی آر قانون اجتماعی ذمہ داری لاندے خلق رانی سی او جیلونو تائے لے گی. پدے لڑکے پا ملاد پارک بنو کے دائے فار بنو بکا خیل او جانی خیل ٹرانسپورٹ ایسوسیشن لخوای واجرگار بلل شوے وا چے پکے دا سیم ایس پین روبو مشرانو ترسنگ زوانانو او دا کالج دا کون کو ہم گڑون وکڑ. پدے مکا منتظر وزیر بکا خیل مشال ریڈیو تاوے چے یو لوری تا مرکزی حکومت پا اف سی آر قانون کے دا بدلون اعلان کرے دے، خو بل طرف تا دائے فار بنو پولیٹیکل انتظامیہ اف سی آر قانون پا ہم اگر ڈول استعمالوی سنگا چی دا بدلون اعلان نا مخ کیو.
دا موجودہ حکومت سنا سر میر اف سی آر آکے اگر اصلاحات اعلان وکا خوپا بندے دے نن واخر سا عمال ندائی شوائیو زکا جی دا میر کام میڑ کی دا میر بی مرونا پا جلینا کے پروت دی پشتنا تا میر نشی ورطلا زکا جی میر پا زن پر داری جی پا چار دو چی میر دا دغی تیارینا نرا اوبو سی اف سی آر دا میر نا خاتم شی میر دا نظام بدلاول غوڑی یو سڑای جرم وکو آنٹولا کا بلا پینی والا شی.
نو موڑی ہوئے چا پا دنیا کے چرتا ہم دا اف سی آر پشان نراوا قانون نشتا دے او نور قبائل دا دے قانون دا زغم ندی.
پٹولا دنیا کے دے ازودے حق حاصل لے دا غا تر قانون چا کیم دا غا میر یرغمال کڑی میر اس ویش ولی یو راسا چا سوا آوش و دا شپتا کلام برداشت کرلا مزید میر دا قانون نشی برداشت کولا چا کیم دے انسانی حقوق دارادو آتا میر دا ریکویسٹ کی چې د میش په حال بندے تو سا غو وزا ور رستای پا میش بندے جا کیم ظالمانا سلوک رو کڑایا دا یا دا لشکی پا نوچس که رو والستا یا پا زلا کی جا کیم کانون شی سک جرم وکو آغتا دا سازو ملاو شی آغا کانون دا میش ترا شی چه میش آوز های کورت تطلای شی چه میش آوز پرین کورت تطلای شی
از غر وزیر وای چه اف سی آر کانون پا قبائلو بانده غلط استعمالا ولی شی او پا پولیٹیکل ایجنڈ بانده هیز دا برانا نظر ساتلو والا نشتا ده چه سنگه خوخوی پا امغ دولی استعمالا وی
اف سی آر یو ده سابه پوله زور کانون دای زیوتای دای ظلم دای غلط استعمال جی صدر پاکستان امینڈمنٹ بتا پکے وہ کہ خو آگا امینڈمنٹ یہ دے اسلانا علاوہ بیا پکا بیلے بندے یہ ظلم شا چھے دے کمیشنر نہ دے لکا اپیل بکو بیشاور کے یہ لکا فاتا ٹریبیونل بیا بتکشنو دغتا جوڈیشل لکا پراسس پچار دائے ججون دے بتکشنوی وہ انصاف تا بتا ملاوی جی دے 1998 امیر جوا مقدمہ لگیا دو چھے پسویر لس لکا کولا کے دو نشلا فیصلہ صرف دا اف سی آر واجب بنے دا غلط امپلیمنٹیشن چکیم دا ادغه واجب بنے دا
پا خیر کے دا جرگی دا گڑنوالو لخوا پا متفقہ دا قرارداد پاس کڑے شو چھ پا قبائلی سی موکے دے ہم دا ملک دا نورو برخو پسیر دا پاکستان قانون لاگو شی چھ دا غصے دا قبائلی اولس رسائی ہم انصاف قانون او تعلیم تا ورسی
مشال ریڈیو لتا سو سردا پا ہر گڑے ہر لحظہ او ہر شبک
اوس هم راځي یو بل رپورټ ته د ملګرو ملتونو تازه شمیرې ښایي چې په پاکستان کې 14 ماشومان ګوزن وهلي دي شمیرې ښایي په دغو کې ښکاره شوي چې زیاتره د قبایلي سیمو سره تعلق لري اخوا چارواکي وایي د پولیو دا نوي مریضان په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسو کې دي او زیاتوي په دې سیمو کې د خرابو حالاتو له کبله روغتیايي ټولې نشي کولی چې ماشومانو ته د پولیو رنس ته مخنیوي څاڅکي ورکړي د مشال ریډیو همکار ګل ایاس په دې اړه رپورټ وړاندې کوي
که څه هم پاکستان د پولیو یا د ګوزن د رنس ختمولو لپاره کمپاینونه پیلوي خو د ملګرو ملتونو د تازه شمیرو تر مخه په دغه هیواد کې د پولیو 14 نوي کیسونه مخې ته راغلي په دې کې زیاتره د قبایلي سیمو نه دي د پولیو یا د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي پروګرام د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر جانباس په قبایلي سیمو کې د دې ناروغۍ وجوهات بدمنی ګڼي او وایي د دوی ټیمونه نشي کولی چې دې سیمو ته لاړ شي او ماشومانو ته څاڅکي ورکړي د ډاکټر جانباس په وینا د بدمنۍ نه وړاندې په قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغۍ شرح ډیره کمه وه
کله چې د پسندې نه وه نو په قبایلي سیمو کې کیسونه د نورو ضلعو نه او د نورو صوبو نه کم وو خو دا د بدقسمتۍ نه چې کله هلته صورتحال خراب شوی دی هلته زموږ چې کوم د محکمه صحت کوم هسپتالونه دي بی ایچ یوګانې دي سکولونه دي هغه په بمونو کې والوزول شو هلته سټرکچر پاتې نه شو هلته سهولتونه پاتې نه شو نو ظاهره دا ده چې دا اثرات به موجود وي
په پیښور کې خبریال اسلام الدین ساجد له مشال ریډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه چې په قبایلي سیمو کې د خراب امنیتي حالت له کبله د پولیو کارکونکو نشي کولی چې ماشومانو ته څاڅکي ورکړي دوی مستونزه هم په ګوته کړه
دویمه مسله په هغه کې چې دا ده چې دوی په ټیمونو کې کم زنانه په کې پکې نو هغه تقریبا قبایلي سیمو کې هغه زنانه په دې کې برخه نه اخلي دا غي بنیادی وجه دا ده چې الته کې یو خدای چې د پولیو کمپاین پر ضد باندې د وړاندې نه کم پروپاګاندا شوی دی او د خلکو یو ذهن جوړ شوی دی نو دا غي د وجه نم خلک یریږي چې کم د پولیو ټیمونه دي نو هغه داسې زیاتره لری لری ذکرو تنظیم نو
د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه تیر کال په پاکستان کې د پولیو 198 کیسونه مخې ته راغلي وو د پولیو د ختمولو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار شهناز وزیر علي وای چې زیاتره کیسونه په پښتون مشت سیمو کې رامنځته کیږي ډاکټر جانباز وای چې یوازې په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي
شکاله د نورو کالو مقابله کې ټیک ته په قبایلي سیمه کې وو کیسونه راغلي چې شپږ متعلق تحصیل باړې سره د یو شمالي وزیرستان سره دي د تیرو درې کالو نه کمپین نه دی شوی ماشومان ته څاڅکي نه دی اشول شوی کورونا ټیمونه کور په کور ګرځېدلي
خبریال اسلام الدین ساجد وای چې د پولیو د مخنیوي ټیمونه د ویرې له وجې لری پرتی سیمو ته نزی او په خپل رپورت کې دروغ ولیکي چې په دې سیمو کې ماشومانو ته څاڅکي ورکړي شوي د دوی په وینا د سرکاري دستاویزاتو تر مخه په قبایلي سیمو کې پولیو رنس ختم شوی خو ځمکني حقایق جلا دي.
بنیادی وجه دا ده چې د دوی سره خو په کاغذونو کې ټول کورونه تقریبا کور شوي، خو په حقیقت کې ماشومان پکې دي د پولیو څاڅکي نه وي رسېدلي. نن چې کله هغه دوه ځل درې ځل څلور ځل داسې مسلسل هغه نشي او هغه پولیو وایرس په غزه کې موجود وي، نو هغه بیا هم هغه سرکولیټ کېږي. په دې وجه د قبایلي سیمو نه د کیسونو شمېره چې دا، نو هغه د دې نور خیبر پښتونخوا باقي سیمو په نسبت د زیاتوالي دغه یو بنیادی وجه ده.
نړیوال ادارې په پاکستان نیوکې کوي چې د پولیو د ناروغۍ مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه پورته کوي، خو پاکستان وایي د قدرتي افتونو او ورپکو پر ضد عملیاتو له کبله په دې ناروغۍ قابو موندلو کې له ستونزو سره مخامخ دي، او په را روان دوه کالو کې به په دې رنځ قابو عمومي.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو تغوغي د خیبر پختونخوا د بردیر ولسوای د بجلی د نشټوالي او غیر اعلانیا لوډ شډنګ له وجې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. ولسیاتوی د بجلی له ټکنیکی استونزو سره هم وړاندې مخامخ دي، او د بجلی د کمی له وجې کاروبار هم متاثر شوی دی. پاکستان دا وخت د بجلی د سخت بحران سره مخامخ دي چې په لرو پرتو سیمو کې اکثره ټوله ورځ او یا هم ټوله شپه بجلی نوي. غلام غوسورو
د ملک د نورو برخو پرنګ په دیر کې هم ولس د لوډ شډنګ د ستونزې نه سر ټکوي، خو په دیر کې د ځایي ولس په وینا غیر اعلانیه لوډ شډنګ کولای شي او د بجلی د تلو او راتلو هیڅ پته نه لګي. او په دیر کې د ځایي ولس په وینا په دیر کې بجلی د تکنیکی خرابو سره هم مخ وي، چې له وجې په دیر کې د بجلی نشواله نور هم زیات شوی دی. په دې لړ کې د بردیر یو اوسیدونکي رباني رور مشال ریډیو ته وویل،
نو خبره دا ده چې د دې د پالټ او مونږ ته نه د پالټ پته لګي او نه د لوډ شټینګ پته لګي، چې یو ځای کې لوډ شټینګ نو هغه سره د ګنټې د پاره یا د دوو ګنټو د پاره د هغه ټیم معلومی چې دا په دې ټیم بزی او په دې ټیم برازي، او دلته خو هغه سیستم نشته دی. بیګاجي بجلی چې کومه ده نو ټوله شپه بجلی نه وه، تقریبا ماخام تلی ده او سار چې دنو بجلی راغلی ده.
او په بردیر کې د بجلی د لوډ شټینګ په اړه د بردیر عزیز الله رور مشال ریډیو ته وویل،
یاره ته یقین په خدای وکړه چې موږ دومره تنگ شو چې موږ چې دا وابده وال زمونږ د خپل تارونو د خپل میټرې ویسي کنه، موږ په خوشحالي دومره حد پورې تنگ شو. یو طرف ته بلون ته ګورو، بل طرف ته د حالات ته ګورو. په دیر کې په دیر بالا کې بالکل طریقې کار نشته. دا بالکل لکه مطلب دی چې دوی په داسې طریقه مانی چې نه د دې د دوو ګنټو پته لګي او نه د درېو ګنټو پته لګي او نه د 24 ګنټو پته لګي.
په بر دیر کې د بجلی د کمی له وجې د مصریانو، ټیلرانو او ترکانانو په کسب هم ډېر بد اغېز پرېوتی دی.
زما کیم خان نوم دی، دلته فرنیچر کار کوم، او د فرنیچر په کار باندې په دې کال دوه کې انتهایی اثر د بجلی د وجې نه پرېوتی دی. چې د بجلی یو ولټیج کم دی، لوډ شټنګ هم لر شي بې اندازې زیات دی. زمونږ رجسٹری کته چې نن کال دوه درې مخکې 15 کال مخکې چې 40 شل کسانو داغه لس 40 کې لس واغه 15 دي. لکه ورکشاپونه زمونږ دلته تقریبا 15-16 وړې وړې یونټ د فرنیچر د جوړولو اکه زمونږ سره بلارو خلک پروزګارو، هغه روزګار د خلکو تباه شو د لوډ شټینګ په وجه، د بجلی د کمی بجلی په وجه باندې زیات کسان زمونږ مونږه چوټی کړو.
په بردیر کې د لوډ شټینګ د ستونزې په لړ کې مې چې کله د بردیر د صوبایي اسمبلی ممبر انور خان نه پوښتنه وکړه چې آیا حکومت په بردیر کې د لوډ شیډینګ د ستونزې د حل لپاره څه تګلاره جوړوي او کنه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل، مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ایم پی ای انور خان زیاته کړه چې د بجلی د کمی اصل وجه دا ده چې په پاکستان کې نوی ډیمونه نه دی جوړ کړی شوی او بجلی لری پروتو سیمو ته رسول شوی ده، چې له وجې ټول هیواد د بجلی د کمی د ستونزې سره مخ دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
اوریدونکو په روانه خبرونه کې دغه اونیز پروګرام د باختر ستوري اوریدل مهیروي تاسو کولی شئ زموږ ټول اونیز خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com او باوري او د دې سره سره په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ریپورتونه لوستلی شئ یو نیمه بجې شوې ده د انیس اجمل لړ خبرونه اورو
په بلوچستان کې د اف سی مشر عبید الله خان ویلي دي چې د شلو هیوادونو استخباراتي ادارې د بلوچستان د حالاتو په خرابولو کې لاس لري پاکستانی چارواکي وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکې په برید کې اته وسلوال وژل شوي دي خو ځینې رسنۍ د مړو د شمیرې په اړه متضاد رپورټونه ورکوي د پاکستان یو عدالت هغه څلور کسان خوشي کړي دي چې په امریکا په ټایم څلور لاره کې د برید کولو په چل کې د ککړتیا تور وو د افغانستان د ننګرهار د غنی خیل ولسوالۍ د جنایي پولیسو مشر میر اختر نن نامعلومه وسلوال وژلې دي په ایران کې د څلور اعدام شوو افغانانو مړی پرون په نیمروز ولایت کې افغانستان ته وسپارل شو او د شام د سرکاري ټلویزیون تر مخه ولسمشر بشار الاسد باندې د هیواد پارلیمان ته وینا کوي
تاسو مشال ریډیو تغوغي اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه ریاض مزاخیل بیانوي
د اردو جب ورس پانا آج خپل اداریه کې لیکي چې وفاقي حکومت د کال 2012 د 14 د پاره د 2978 ارب روپو بجټ وړاندې کړو او د دې په مختلفو سيزونو ولسته اساني ورکړې شوې ده د غرنګ ټیکسونو کې هم کمی راوستې شوې ده نوې ټیکسونه ندی لګولې شوې او د نوې نوکروزه هم پیدا کړې شوې ده اداریه وایي چې تجزیه نگاران دې ته خ بجټ وایي ځکه چې دا د ټولټاکنو کال دی او ځکه هم حکومت کوشش کړي چې زیات نه زیات د ولس مرسته او کومک تر لاسه کړي بل طرف ته کاروباري رو هم د دې ستاینه کوي اداري اخره کې وایي چې د بجټ دوران ایوان کې د حکومتي او مخالف ډلو غړو یو بل ته بدرد ویل او وهل ټکول پکې هم شو کوم چې د شرم خبره ده او د ولسی نمائندګانو سره دا نه خایي دغه شان اکسپرس ورسپانه هم په اداري کې لیکي چې د نهش کربا او شپیت ارب روپو په بجټ کې د وفاقي محاصلو حجم 2.5 کربا سلور دیش ارب روپو او د ټیکسونو وصولې هدف 3.5 کربا او 1.5 ارب روپې خو دې شوې دي کوم ته چې حکومت یو خو متوازی بجټ وایي ولې بل طرف ته سرکاري نو کارانو تنخواګانو کې 40% اضافه مسترد کړی دا او وایي چې ګرانی اسمان سره خبرې کوي داسې کې د حکومت لخوا دي ته هیڅ ریلیف نه دی ورکړې شوی اداریا د بجټ تقریر دوران د چغو سرو او جګړو هم غندنه کوي او وایي چې مهذبه معاشرو کې دا کارونه د پارلماني آدابو خلاف دي او کوم مخالف ډله خپل خفګان حکومت ته رسول غواړي نو د یو اخلاقي دایره مطابق ته وکړي اداریا اخره کې وایي چې هر څو هغه وشو اوس باید چې حکومت او مخالف ډله ولست د نورو وړو وړو بجټونو نه بچ کولو اقدام ماتو کی چور سرا اگرانے کے نورا اضافہ ونشی او د دې تر څنګ جنگ رسپانه هم خپل اداریه کې په بجټ ټکونه کړی دي او لیکي چې بجټ کې بازي سوزونه پټ ساتلې شوې دي لکه بازي وزارتونه د خفیہ ادارو اخراجات او فندونه او د غرنګ د بلدیاتی نظام د پاره پکې هیڅ ندی هو دي شوې اداریه وایي چې د دې سره سره حکومت د 300 ارب روپو لوټونو چاپ کولو او د بجلی کمپنو ته د پیسو ورکولو کمی منسوبې جوړې کړې دي د هغې د لاسبا اگرانے کې لا نورا اضافه وشي او د غرنګ ولسته د ورکون کې اسانو دا او وادي ټول د روغ شوي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
سهم نړیوال مطبوعات د اسوسییټډ پریس ایجنټس په ریپورت چې په واشنگتن پوسټ رسپانه کې خبر شوې لیکل شوې په پاکستان کې د غیرت په نامه د وجنو د پیخو د زیاتیدو یو وجه د عدالتونو هغه نرم سزاګانې دي چې پر خزو تشدد کوونکو ته اورول کیږي بلخوا واشنگتن ټایمز رسپانه د افغانستان د امنیتی او ملکی ادارو د خکېدو او پرمختګ په اړه مقاله خبره کړې بشیر غواخي مهمه خبره وړاندې کوي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی چې پکې راغلي 22 کاله پخوا د الله رکی په نامه یوې جلۍ د واده شپږ کاله په دا سال کې د خاوند سره تیر کړل چې وهل او ټکول به یې خوړل، خو کله یې چې وغوښتل له خپل خاوند د بېله شي نو هغه د نوموړي د بدرنګولو لپاره ترې په چاقو پوزه غوڅه کړه. تر 22 کلونو پورې الله رکی د خپلې پرې شوې پوزې له وجې خپل مخ په پرده کې پټ ساته. د مارچ په میاشت کې ورته یو ډاکټر د پوزې د پرځای کولو لپاره اپریشن وکړ. په رپورټ کې راغلی چې په پاکستان کې د هرې ښځې پر ضد د تشدد د پیښو تفصیل فرق لري، خو اکثره وخت یې وجه د غیرت او کورنۍ د عزت بهانه وي. که پر کومه ښځه د یو چا سره د اړیکو درلودو شک پیدا شي، یا هغه طلاق غواړي او یا یې هم د سړو په وینا مناسبې جامې نه وي اغوستي، نو تشدد پکېږي. د اسوسییټډ پریس په وینا په پاکستان کې هر کال په سلګونه ښځې یوازې پر هغوی د شک له وجې وژل کېږي، او د دې کارکوونکو ته په عدالتونو کې یا خو بیخي سزا نه ورکول کېږي او یا هم ډېره کمه سزا ویني. د مثال په ډول د الله رکی خاوند یوازې 10 میاشتې په جیل کې وو، او د دې جوړ جاړي سره خوشی شو چې د هغې د علاج پیسې به ورکوي، خو هیڅکله یې داسې ونه کړل. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي په دې ملک کې تیر کال د غیرت په نامه 943 ښځې وژل شوې، له 9 پوزې غوڅې شوې، پر 98 تشدد شوی، 40 ته اور اچول شوی، او په 80 تیزاب شیندل شوی. بلخوا واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د جګړې په اړه لیکلي چې ډېره کرار روانه ده. د ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژل شوی او د دې ډلې ډېر نور مشران له سیمې وتلي دي. د جګړې لپاره اصلي هڅونې ډېرې قانع کوونکې نه دي، خو په مقاله کې لیکل شوی چې حوصله باید د لاسه ورنکړل شي، ځکه چې وار د مخه تر 2014 کال پورې د ناټو پوځیانو د وتلو پلان تیار دی. واشنگتن ټایمز لیکلي چې افغانستان دا مهال خواوشا 3,250,000 پوځیان او پولیس لري. دوی په جګړه کې د ناټو پوځیانو 2 برابره قربانۍ ورکړي، او په 90% عملیاتو کې د برخه اخیستو ترڅنګ د 40% عملیاتو مشري کوي. د دوی د بریالیتوب تازه مثال په کابل کې د اپریل په 15 نیټه د حقانی ډلې د بریدونو په شاتمبول و. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د ملي پولیسو او ملي پوځ ترڅنګ سیمه ییز پولیس یو بل هغه امنیتي ځواک دی چې په کلو او بانډو کې د طالب وسلوالو خلاف جنګیږي او قربانۍ ورکوي. پر دوی د خپل واک څخه د غلطي ګټه اخیستنې تورونه هم دي، خو په مقاله کې ویل شوی چې ډېرې غیر قانونه وسلوالې ډلې د سیمه ییزو پولیسو په نامو نورو رقیبو قومونو ته زیان رسي او په دې توګه دوی بدناموي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ایشیا فاونډیشن په نامه د یوې خیریه ادارې یوه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ولایتونو په کچه حکومتداري ښه شوې، او سره له دې چې ډېرې ستونزې اوس هم شته، خو د تیر کال په پرتله ولایتي ادارې 10% ښې شوې دي.
زمون همکار بشیر غواخو او اوسم رازو یو بل مطبوعاتي کتنې ته له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د تیزاب او پاشلو په پیښو کې د جوبلو شو پر ژوند په جوړ شوی فلم کې د خودل شو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. د فلم نړیواله آسکر جایزه ګټلې وه. د فلم جوړونکي پر دې خبره ټینګار کوي چې دا فلم به په پاکستان کې نندارې لپاره وړاندې کړي، خو د تیزاب او پاشلو په پیښو کې متاثر شوی کسان بیا وایي له دې کار سره به د هغوی ژوند لا نور هم ګران شي. د مقالې مهمې برخې زموږ د همکار ګل ایاز نورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې کې لیکوال سید محمد علی لیکي چې په پاکستان کې د تیزاب شیندلو په پیښو کې اغیزمن شو په ژوند جوړ شوی فلم د امریکا تر ټولو لویه جایزه آسکر ګټلې، خو په دې فلم کې خودل شوی کسان اوس له خطر سره مخامخ شوی. د لیکوال په وینا ډیر د افسوس خبره ده چې دغه اغیزمن شوی کسان په دې خبره مجبور شوی چې دغه فلم په پاکستان کې د نمایښ نه منې کولو لپاره قانوني مرستې ترلاسه کړي. ورسپان لیکي په دې کې شک نشته چې د فلم جوړونکي شرمین او بیت چنوی یو ډیر ښه کار کړی او د هغه کسانو د ژوند کیسې بیان کړي چې د تیزاب د شیندلو په پیښو کې اغیزمن شوی. ورسپان لیکي په پاکستان کې نه یوازې د تیزاب شیندلو د پیښو مخنیوي لپاره په خلکو کې شعور را بیدار کړی شي، بلکې عملی ګامونه پورته کول پکار دي. دا خبره هم ډیره په زړه پورې ده چې شرمین عبید د آسکر جایزې ګټلو وروسته دې موضوع ته دوام ورکړي او پرې کار کوي، خو په دې خبره دې ټینګار نه کوي چې دا فلم په پاکستان کې د نمایښ لپاره وړاندې کړي. ځکه چې د کار سره په فلم کې خودل شوي کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کېدی شي. ورسپانلې کې باید شرمین عبید د تیزاب په پیښو کې بچ شوي کسانو د خواهش احترام وکړي. په دې فلم کې چې کوم کسان خودل شوي، هغوی له فلم جوړونکو سره څه کانټراکټ نه دی لاسلیک کړی، نو په قانوني توګه دا جواز جوړیږي چې د فلم د هغوی په خوښه په دغه هیواد کې نمایش لپاره وړاندې کړی شي. د لیکوال په وینا شرمین سره په دې موضوع خبره نه ده کړې، خو که هر څه بي باید اغیزمن شوو کسانو تحفظ وکړي شي. په دې موضوع د کار کولو لپاره نورې لارې هم موجودې دي چې په خلکو کې د تیزاب شیندلو د پیښو مخنیوي په اړه شعور پیدا کړي شي، د خلکو سره مرستې وشي، د دغه شان پیښو مخنیوي لپاره قانون سازي وشي او دا عملي هم شي. په غیر قانوني توګه د تیزاب په خرڅولو بندیز ولګي. په دې پیښو کې اغیزمن شوو کسانو د درملنې او بیا د عادي ژوند ته د راوستلو لپاره مرکزونه جوړ شي. د هغه لارې دي چې شرمین عبید پرې کار وکړي، نه چې په دې خبره ټینګار وکړي چې دا فلم په پاکستان کې نمایش لپاره وړاندې کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال مرکه د نن ورځې په پروګرامونو کې اوریدل مهیروي. اوس هم زو قبایلی سیمې خیبر ته. د پاکستان د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې چارواکي وایي په دې سیمو او له قبایلی سیمو سره په تړلو هغو کې اوسیدونکو ته د انرژي متبادل نظام برابر کړي. چارواکي وایي په دې ترڅ کې په سلګونو کورنو ته په خیبر ایجنسۍ کې د لمریز انرژي شیشې ویډیا ورکړي دي. دوی دا هم وایي د سروې تر مخې به هغو کلو ته دا شیشې ورکړي چې پکې د انرژي سرچینې په خوا هم نه وي. اوس پښتنې دا دي چې په دې چارواکو د لمر د انرژي د پروژې تر مخې د سومره کلو سروې کړی ده او ځایي اوسیدونکو په اړه سوای د دغه دوانو پښتنو جواب د خپل خبريال په دې رپورت کې اورو.
د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره فاټا ډیولپمنټ اتارټي وایي چې قبایلي ایجنسیو او نیمه قبایلي سیمه کې ځایي خلکو ته د انرژي متبادل ذریعې ورکولو دپاره خواوشا 4500 کلیو سروې مکمل کړې ده او د دغو سیمو په ځینې ځایونو کې په سلګونه کورنیو ته د شمسي توانایي شیشې ورکړې دي. دوی وایي چې دغه قبایلي او نیمه قبایلي سیمه یې په دوه فیزونو یا برخو کې ویشلې ده. په وړومبي فیز کې خواوشا ځایونه ټاکلې دي او دویم فیز هم په پام کې نیولی دی او په دې دواړو فیزونو کې شامل کلو ته به دغه د شمسي توانایي شیشې ورکوي. اف ډی ای وایي چې په دستي توګه یې په دې پروژه کې هغه کلي شامل کړي دي چې د مخکې نه پکې د انرژي ذریعې نشته. په دې حکله باندې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د شمسي توانایي پروژې یو چارواکی جمیل خان مشال ریډیو ته وایي
یو داسې کورنۍ کې چې کمځای کې هغوی لرګي سوځي یا لالټین لګوي نو هغه مونږ یو ورچولی یو فیملی جوړه کس اتو کسانو شپږو کسانو باندې یو پیکیج د ورکوټي 100 واټ والا جوړ کړ. د دې کې تقریبا 80 نه خو زیات خیبر ایجنسی کې کړی دي، 120 پورې سده باجوړ ایجنسی کې کړی دي او 50 پورې مونږ محمد ایجنسی کې کړی دي، 36 سده کوروم ایجنسی کې او تقریبا 40 ورغزی ایجنسی کې کړی دي. نارت وزیرستان کې لګون کې پرابلم مونږ ته اکسس د ټیم سروې او د ساوت وزیرستان کې تقریبا 52 غو کې شوې دي.
دا چې ځای کبایل د اف ډی ای د شمسي توانایي د پروژې ته په کوم نظر سره ګوري په دې حق لباندې د خیبر سیمې یو تن لطف الله مشال ریډیو ته وایي
دا حکومت مروه جای طریقې کار دی چې تحصیل راغلی او بس چا چې با سره خلک دی او سر رسوب لري هغه ویوړي نو هغه خلک به ویسي حکومت مستحق خلک دی هغه به پاتې شي. به تر دا صحیح سروي وکا او خلک وګوري چې کوم خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی، کوم خلک مستحق دي چې هغه ته د سولر سیستم ملاو شي، نه چې داسې خلکو ته ملاو شي چې هغه وس ولا خلک دی هغه ته دومره مسله نشته.
او د خیبر زخخیل سیمې یو سیدونکو حاجی رشید په دې اړه څه داسې نظر لري؟
دلته خو بس نامي جامع کس لور کال شي شي کوم وزیر کل چې نامې ما غوند غریب سړی ته نه ملويږي اثر نزدیم نشي ورسېدای سروي دا چې بچ کین جیوز دی په خپل لاس کې خو بیا هم رسیږي غریب کاستا وشي حکومت یا ملک یا دغه دای کی بیا نه رسی
د شمسی توانای د شیشو د ویش او ځای خلکو د اندیښنو په حق لمو چې کله د اف ډی ای چارواکو سره یو ځل بیا رابطه وکړه، نو دوی وویل چې د دوی اداره د پولیټیکل چارواکو په مرستې سره په دې سیمو کې سروې کوي او دغه شیشې حقدارو خلکو ته ورکوي.
پښتانه څوک دی او له کومه راغلل؟
د آریایانو له ډلې څخه دی.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولې ژبه بدله شوې ده؟
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال راډیو په اونیز خپرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هرې یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم رازو کلتوري او ادبي پروګرام د باختر ستوري ته. په دې پروګرام کې تاسو د شاعرانو او هنرمندانو د ژوند حال، دا شان د مشاعرو تفصیل او په نورو ادبي هلو ځلو رپورټونه اورئ. ستاسو لپاره دا پروګرام په جلال آباد کې د مشال خبریال باز محمد عابد جوړ کړی دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، یو ځل بیا درته زباز محمد عابد د باختر ستوري ونیز خبرونه کې په خیر راغلی وایم. د نننۍ ادبی او کلتوري خبرونې محتوا په دغه موضوعاتو را سرخی. په سر کې به درته د لنډې کیسې او ناول د ځوان لیکوال نصیر احمد احمدی د اتو کتابونو د ارزونې د غونډې یو رپورټ وړاندې کو. بیا به د راډیو او ټلویزیون د پښتو ډرامو استاد لوبغاړي سید ممتاز علی شاه د مرکې لومړۍ برخه درته وچلو، او په آخر کې به د پښتو نامتو سندرغاړي ارواښاد رحیم غمزده په ژوند او پند درته یو رپورټ ولرو. رازو لومړی مطلب ته لنډه کیسه او ناول د پښتو هنري نثر هغه ژانرونه دي چې په دې وروستیو کلونو کې ورته لیکوالو او هم لوستونکو پام وراړولی او د پام وړ کار پکې هم شوی دی. تېره اونۍ په کابل کې قلم نړیوالې ټولنې د ځوان او نوښتګر ناول او کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د اتو کتابونو د ارزونې غونډه جوړه کړې وه چې نامتو لیکوالو او کره کتونکو پکې د هغه د ناولونو او کیسو په بیلابیلو اړخونو ویناوې او مقالې واورولې. په دې غونډه کې په لسګونو کابل میشتو لیکوالو او شاعرانو برخه لرله او بیلابیلو کره کتونکو د احمدی په کیسو او ناولونو مقالې او ویناوې واورولې. صدیق الله بدر هم یو له هغو څخه و چې د احمدی په کیسو او ناولونو یې وینا واوروله. د پخپلو خبرو کې د نوموړي کیسه ایزه روانه ژبه خوښه کړه.
د احمدی د کیسو او ناولونو یو په زړه پورې ځانګړتیا په دې کې ده چې دی له هغه پایله د خپلې کیسې او د خپل ناول نثر ته ډېره توجه کوي. نثر هغه سي کاروي لکه څنګه چې دی په کلي کور کې غږیږي، طبیعي حالت لري نثر یې، او کوم نثر چې طبیعي حالت ولري په ټولو تاثیر کوي او هغه ښکلی نثر وي. احمدی په خپل نثر کې یو شی زموږ سترګو ته ودروي. د احمدی د کیسو کمال همدا ده چې کیسې او ناولونه یې مقالې بڼه نه لري.
په کیسه او ناول کې تلوسه یا سسپنس هم لازمی عنصر ګڼل کیږي. که یو اثر تلوسه ولري نو لوستونکي له ځان سره تر اخیره بیایي. شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وایي چې د ښې موضوع انتخابول د کیسې په نورو اړخونو هم مثبت اثر پرې باسي.
تر ټولو مخکې ښه موضوع انتخابوي. کله چې ښه موضوع انتخاب شي نو خامخا نتیجه خره وځي. دوی چې پیام او مفکوره وړاندې کوي هغه په ډیر هنري ډول، په ډیر نغښتي او په ډیر حجابي ډول وړاندې کوي، نو ځکه په لوستونکو باندې ښه او خوږه لګیږي. یو بله ډیره ښه خبره چې دوی په داستانونو او لنډو کیسو کې راغلې ده هغه یوه ډیره مناسبه او قوي تلوسه ده. د ځان سره دی روانوي او دی وی پیخي پړاو ته دی په داسې لارو بیاي چې ستا په تخیل او ستا په تصور کې باغ نه راځي. یو بل مناسبه یو لار به پیدا کړي وي تا به د کرکټرونو سره داسې روان کی چې بل اخیره یو داسې ځای وي داسې پیخي ته به دی بوزي چې مخکې د لوستنه به تاغه تصور به نه وي کړی.
ډاکټر محب الله زغم چې خپل هم کیسه او ناول لیکونکی دی وایي چې احمدي په خپلو کیسو او ناولونو کې کرکټرونه په ډیر ښکلي هنري ډول انځوروي.
دمو په نظر درې خبرې په دې کې رول لري. اول د کرکټرونو په ظاهري بڼه چې دی ترسیموي دلته دی له تصویره کار اخلي او احمدي د یوه حالت د انځورولو په ترڅ کې یا د یوه حرکت د بیان په ترڅ کې د کرکټر څېره هم د موږ سترګو ته دروي او په همدې وجه یې داستان لکه فلم داسې خوځندوي.
دا چې د ارزونې غونډې د یوه لیکوال په هنر څنګه اغېز پرې باسي له نصیر احمد احمدی اورو.
دوی ډېر خبرې سوي هغه دا کتابونو د شیګنی پاړه باندې وي دغه مخکتنه چې واده نه یوازې د سیالته دی استادانو لیکورانو د خبرونو نورو کسانو ناسو کسانو خصن نو ځوانونو ته ډیر څه زده کړل بلکې د دوی ځینی خبرې زما لپاره هم پزړه پوري وي او دغه سی غونډي ته باندې یو چا د تشویق او وسونې لامل ګرځي او هغه څه چې فراتلونکي کې نور کتابونه نور لاندې کې نور ناولونه دا ولیکي او خلونې ته وړاندې کړي.
یاد دی وی چې په لر بر پښتونخوا کې په سلګونه ادبي غونډي فعال دي چې د ادبي کرکتنې ترڅنګ په وخت د شاعرانو د کتابونو د مخکتنو او د هنرمندو لیکوالو د آثارو د ارزونو غونډي جوړوي. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو سید ممتاز علي شاه باچا د تیرو دریش پیته کلونو راهیسی د رادیو او ټلویزیون له ډرامو سره داسې او آشنا نوم او کردار دی چې د پښتونخوا په هر هغه کور کې نر او ښځې پیژني چې د پښتو ډرامو مینوال دي تر دې چې په ډیرو کورنیو کې د خان بابا په نوم هم مشهور شوی دی. باچاجي له سمودی راهیسی د ناروغۍ له امله په کور دی. د ده د ژوند او پن په اړه مو تیره اونۍ له ده سره یو مرکه کړي چې د لومړۍ برخې اورېدو ته یې ستاسې موراړو. بچا جی تاسو خو د ډیر عمر د پن سره وابسته شخصیت یاست. لومبه تاسو ریډیو ته راغلی ریډیو د چې تاسو راغلی د چا حسونه و او کنه تاسو په خپل د شوق پیدا کړ؟
زه علي بیل مو د هیډفون په ذریعہ باندې مونږ صرف په خبر ریډیو پروګرامونه اوریدل شو. خبرو سره مې دومره شوق نو صرف ډراما وا چې هغه سره زما شوق ما به ډراما ډیر په شوق اوریدل.
هغه وخت کې درامي چې جوړولي څوک په کې اداکارانو نامې د ځای دي دغه وخت
اداکاران خو را تازه کې یاد دي چې زما به ادا خواهش و چې زه دا کسان څنګه به وینم او به مې دا خواهش و چې زه دې سره کار وکړم. نو هغه کې را ته څه نومونه خو یاد دي لکه الله تعالی دې بخښي ګل محمد خان ګل شهزاد خان جوهر رحیم شاه نسیم یو سړی چې هغه د هیرو نه دی هغه عبدالله جان مغموم دی الله تعالی دې ولا ډېر ژوند ورکړي. نو دا کسان مو اورېد نو زما دا و چې یاره دا کسان بس څنګه وینم او دې سره څنګه کار کوم. الله تعالی دې بخښي پیر سلطان محمود هغه په دغه وخت کې په ریډیو کې ملازم وو ته انجینیر اکسایډ ته هغه ته مول مال الله ما بوزه ریډیو ته چې زه په ډرامو کې کار کوم هغه ته بوتل ما دې یو خبر وکړه مثلا بشه بوزم خو دې الته وګوره ډرامو په خپل کې ډرامه در لزنه شم کولو دا حقیقت دی. مرته الله ته ما بوزه توکل په الله الله تعالی رحم هغه زبا ټیسټ زما کو سما आवाज وکړو دا به خبرو انداز وکړو نو زه هغه واخستم.
نو دا د کوم کال خبره وته ته یاد دي ته به سو کلن وی
یاد خراته زکه دي دغه وخت تازه تازه بس مال سم پاس کړو نو کراتم ته د کال نو له سوا اته سل وختم اخیری او چې تاسو سره می صاحب کوم کنه یا خلکو سره حساب کوم زه ورته هم زه کال نو له سوا یو کم پنځو سم لراغله ته حساب باندې تقریبا 25-30 کال شو.
نو په دې 25-30 کالو کې هوتا په زرګونو ډرامو کې کردار کړی وی لکه هغه تنکه زلمیتوب دیو او تا ته ډرامه درکړی شوی و او تا غا رول څنګه کړو کنه
اوبله کستا مطلب دی چې ما رومبې ډرامه څنګه کړو نو هغه به درته چې رومبې ډرامه ته ځلاړم داسې یو محفل اجره هغه کې خلک ناشته او زما هغه کې څه کوم رول هغه خپل خبره کې ما ته یا لکه چې لمراواله زما رومبې ډاله دا چې خجه او بیا دویم ډایلاګ مې دا چې حاجی دا چیلم او زما په دغه ډرامه کې کار ختم.
که د ریډیو ډرامو نه ټلویزیون ډرامو ته راووزو، دا د کوم خل خبره وه او ستا لومبۍ ډرامه کومه وه چې ته پکې ښکاره شولې؟
ټلویزیون پاکستان ته کال 1964 کې راغلی او هم لاهور سټېشن و. بیا یو سټېشن دی کولوکو په چکلاله کې چې سټېشن کولو شو، هغلته د دې سیمې دپاره زموږ د سیمې دپاره یو پروګرام شروع شو، هغه شکو استان په نامه، او د هغې وړومبۍ پروډیوسر الله تعالی دې وبخښي شهزاد خلیل پېښور ته راغو. بله سزریه خو نه وسیوا د ریډیو نه چې راشي ریډیو ته او د ریډیو نه معلومات حاصل کړي چې دلته کې کوم کوم فنکاران دي. هغې بله سلیل سوکو هغه لس کې به زبان هم وه لږ به کال 1988 ما دغه وخت کې په ریډیو کې د شلو کارو تجربه وه. دغه پروډیوسر شهزاد خلیل هغه ما سره ملو شو او خبره تر موقع او بس ما ته دلته کامه کې ما واخېستې.
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، ارواخات رحیم غمزده لتیری نیمی پیړی رئیس په پښتو سندرغاړو کې دلمر پسیر روخانه دی. نو موړی د خپل ژوند زیاته برخه موسیقي توقف کړی و او د هنر په میدان کې د پام وړ کار هم تر سره کړی. ارواخات غمزده نه یوازې دا چې خص سندرغاړی وو، بلکې خطر جوړونکې او خوشایر هم وو، او د ژوند په اوګدو کې په لزګونو ځوانو هنرمندانو ته هم د موسیقۍ د بیلابیلو آلو زده کړې ورکړي او په لزګونو نوري د موسیقۍ له ترنګ سره آشنا کړي. د ارواخات غمزده د ژوند پن او هنري اسو په اړه د هنر لمینوالو سره غږېدلې یو، راځي چې په ګډه یې واورو. آواز د مرحوم استاد رحیم غمزده دی او دا سندره شاوخوا سلویخ کاله پخوا د رادیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړې وه. دا همغه رحیم غمزده دی چې د ژوند سندرې به یې ویلې، له هر سور سره به یې وښکې پیلې او له هر تال سره به یې پر هر ژلو او ستړو زړونو ته راز او نیاز دمه کولو. څه وخت وړاندې په غمزده په رښتیا د غم سیلۍ راغله او دا خوږ ژبې هنرمندې له موږ څخه پناه کړ، خو خپل یاد یې د خپل هنر له برکته په پیړیو پیړیو پرېښود. دا چې د استاد غمزده شاګردان د ده د هنر او ناستې ولاړې څخه څه فایس حاصل کړی، په جلال آباد کې یو تن هنرمند یې راته وایي.
زما نوم دی میر افضل، زه پخپله د غمزده استاد شاګرد وم. کې د باجې د غزل چار بیت د دې په یاده ماته غمزده صاحب کړی ده. هغه نه باز اوس رباب او رباب کې راغوم، په باجې کې راغوم، دا د برکت دی. دا موږ سره خدمت کړی دی، ډېر ننګرهار هنرمندانه سمدي دی. که کمې ودنې دغه په طرزونه باندې جهان پېژندلی دی. پښتو هم ښایسته کړی، اردو طرزونه هم په پښتو کې ویلي دي، ښایسته پارسي طرزونه په پښتو کې ویلي دي. موږ ته خدمت کړی دی.
معلم رضوان منور چې د موسیقۍ په ډېرو رازونو خبر دی، ارواخات غمزده د هنر د میدان یو ښه لوبغاړی ګڼي.
ارواخات رحیم غمزده د ښه استعداد خاوند و، ښه آواز لري، ښه لیکوال او شاعر و. شل کاله د لوی ننګرهار د موسیقۍ د هنرمندانو له اتحادیې رئیس هم پاتې شوی دی. دا د لیاقت و، دا د هغه وخت ښه شخصیت و، د هنرمندانو دپاره، د ټولنې دپاره، د ولس دپاره چې د څومره کارونه کړي دي. د موسیقۍ په بخش کې بې ساري آواز لري. د دې میدان د سندرو د لوبو یو ښه لوبغاړی و.
ارواخات غمزده په وروستیو شاوخوا شلو کلونو کې سندرې ویل پرېښي وو، خو په کور دننه یې خپل بچی د موسیقۍ له بېلابېلو آلاتو او رازونو سره آشنا کړي وو. همدې خبرې ته د ارواخات مشری زوی زلمی غمزده اشاره کوي.
زه د غمزده مشر زوی، بس هغه چې څه وخت موږ دې نه پاکستان ته مهاجر شو او هلته لاړو، خو بس زموږ کار بس فن هلته پرېښو او موږ ته خپله مالته موسیقي زده کړه به موږ ته راکوله. په شعر شاعرۍ کې موږ سره طرزونه کوي، په موسیقي
یو تن شاعر او لیکوال عبدالقدیم خالقی وایي چې ارواخات غمزده نه یوازې دا چې استاد سندرغاړی وو، بلکې ښه کمپوزر او شاعر هم وو.
غمزده استاد نه یوازې دا چې هنرمند وو، ډېر ښه موسیقار وو. ډېر کم خلک پوهیږي چې دا په رباب کې ډېر ښه استاد وو. او علاوه د دینه د خپل شاعری درلودله او دغه د هواد باندې ډیر مهم انسان او هغه په خاني کوم شعرونه چې د تقریبا سلوي خل په خو په رادیو افغانستان کې شپږ په تلویزیون نو پاغه وخت د خپل کمپوز کړي خپل شعرونه لیکلي په خپل کمپوز ورته جوړ کړي او اکثره نور هنرمندانو ملي د خپل ملي دي چې نن هم د هغه شعرونو نه ننني هنرمندان استفاده کوي.
هر وخت دریم غمزده د ژوند په ورسته او دریو کلونو کې د سرطان یا کینسر په ناروغي اخته وو چې لډیر کړهونو ورسته د پنځاویا کلونو په عمر له 2011 کال د دسمبر په 14 نیټه د ننګرهار د عامه روغتیا په روغتون کې عمر او په همدې ورځ خاکی جسد په خپلې پلرنۍ هدیره خوګیانو کې خاورو ته وسپارل شو. یاد دی وی چې د ننګرهار د ژورنالیستانو او لیکوالانو ټولنې د رحیم غمزده د شیرونو یو زخیمه ټولګه هم په 420 مکونو کې د هغه لمرګ ورسته خبره کړه چې د بیلابیلو قالبونو شیرونه ورکې راټول شي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پوری در سغه خپل کوربه باز محمد عابد اجازه غواړي. خاد او آباد وسئ.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې